کیما. حالا 8 صبح وقت افغانستان شد، اسمت ساروان را در استدیو با خود داریم و بشنیم ازشان که چیا در برنامه دارن. خوش آمدید ساروان سیم.
دیر مننه نایمی صاحب، ستاره مشه درنو آوریدون کو تاسیت هم سلامونه. د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن له انتخاباتو وروسته د امریکا خلک یووالی ته راوبلل. په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروان وړاندې کوم، د دې نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی مو راوبلم د دې سات خبرونو ته. د امریکا نوی منتخب ولسمشر اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ به له کرونا سره د مبارزې لپاره ضربتي ځواک جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر پر څرګندونو غبرګون وشو او د خوست اسماعیل خیلو ولسوال په یو ترافیکي پېښه کې مړ شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر د څرګندونو په خاطر د دغه هیواد سفارت ته اعتراض کړی دی. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر حامد الحق خبری په سختو ټکو غندي. حامد الحق د پېښور په زبیره مدرسه کې د جمعې په ورځ په خپل وینا کې ویلي چې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناستی دی. په لوګر کې په یو ترافیکي پېښه کې د خوست اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د امنی قومندان د امنی پخوانی قومندان وشل شوی او د تنیو ولسوالۍ ولسوال په ګډون درې کسان ټپیان شوي دي. د خوست پولیسو ویاند عادل حیدر آزادی رادیو ته وویل د پیشه د لوګر ولایت د تیره په سیمه کې د شنبې په ورځ وشوه. د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. سمنوال داود تڼۍ له دې وړاندې د خوست لومړی حوزې عامر د اسماعیل خیلو مندوزۍ ولسوالۍ د امنی قومندان په حیث دندې ترسره کړي دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د انتخاباتو د نتیجو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته ور وباله. د وویل زه د ولسمشر په حیث ژمنه کوم چې د تقسیم پر ځای د یووالي هڅه کوم. دلته نصره او نه هم شنه ایالتونه دي، بلکې یوازې متحده امریکا ښکاري. د همدار ازویل لراتون کې ونې څه خبال کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره یو ضربتي قوه جوړ کړی. بایدن چې د انتخاباتي کمپاین په موده کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په وړاندې د جدي اقداماتو ژمنه کړې و. اعلان وکړ چې د نومبر له 10 یعنی د سه شنبې ورځې به د یو ستراتیژي د جوړولو لپاره لس کسیز پلاوی وټاکي. بایدن پرون د امریکا د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو، خو د جنوري تر شلمې پورې و چې د ولسمشر په توګه لوړه کوي وخت تر لاسه نکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دفتر د رئیس په ګډون د سپینې ماڼۍ یو شمېر کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. ځینو امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې د ترامپ د دفتر د رئیس مارک میډوز د کورونا وایرس نتیجه د نومبر په 4 نیټه تایید شوه چې مثبته ده. میډوز تیره میاشت اعلان کړی و چې امریکا نشي کولی د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. مارک میډوز د مارچ په 1 د ولسمشر ترامپ د دفتر رئیس وټاکل شو. د دریم کاسته چې د ترامپ د دفتر رئیس شوی. میډوز د ولسمشر ترامپ سره د انتخاباتو په درشل کې سفر کړی و. هغه په ورستی ځل د نومبر په 4 د شاغل ترامپ د انتخاباتو په دفتر کې په عام محضر کې څرګند شوی و. د ایران د بشری حقوقو مشهور مدافع نسرین ستوده چې د جاسوسۍ په تور په زندان کې و په موقتی ډول خوشی شوې ده. د ایران د قضایي قوې خبری آژانس میزان له جزئیاتو ورکولو پرته راپور ورکړی چې نسرین ستوده د شزو د زندان د سرپرست مشر په توافق خوشی شوې ده. نسرین ستوده و 50 کلنه ده چې د ایران د رژیم د مخالفانو مدافع وکیل او یو له هغو شزو ده چې د اجباري حجاب د لری کولو په خاطر د حکومت له لوري تر تعقیب لاندې شوه. د په 2013 میلادي کال کې ونیول شوه او د جاسوسۍ او ایران مشر ته د سپکاوي په تور په 8.5 کلونو بند او په اته څلويشت درو و حل کېدو محکومه شوه. میرمن ستوده دغه تورونه رد کړي دي. او د بلاروس په پلازمینه منسک کې پولیسو لږته لږه دیرش ډاکتران نیولې دي. د بشري حقونو ادارې ویا سانا ویلي چې دا ډاکتران پرون د یوې مظاهرې لپاره راټول شوي وو. خبره شوې ویډیو ښیي چې ماسکونه لرونکي پولیس نیول شوي کسان په یوه مینی بس کې له ځان سره بیایي. د منسک پولیسو د یو شمېر مظاهره چانو نیول تایید کړي دي. په بیلاروس کې د اګست نهمې له انتخاباتو راهیسې مظاهرې روانې دي. په دغو انتخاباتو کې الکساندر لوکاشینکو د شپږم ځل لپاره د ولسمشر په توګه ګټونکی اعلان شو. سیاسي مخالفو ډلو او د بیلاروس ډیرو وګړو د انتخاباتو نتیجې له درغلیو ډکې بللې دي. د امریکا متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې د الکساندر لوکاشینکو بریا په رسمیت نه ده پیژندلې. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې اوري. د امریکا نوی منتخب ولسمشر امریکایان یووالی ته وبلل. په امریکا کې د جو بایدن بریالیتوب د افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسۍ څه اخیز ولري؟
د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسي به د ترامپ پالیسي سره دوه توپیر ولري.
دا دوه توپیر به په یوه مرکه کې واوري. د تخار له بنګي څخه ګڼ شمېر خلک د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي.
د یو میاشت رئیس غیر مسؤوله وسلوال د موږ ساحه ته راغلل. خلکو په کورونه حمله وکړه. د خلکو ټکول زموږ سپینګری او وکل ځوانان.
کابل شاروالی لوړو ودانیو او فابریکو ته د فلټرونو د نه نصب کېدو په صورت کې خبرداري ورکوي.
بیا موږ غوډلی او قضایي نه حدونو ته راځي کو.
ل ارغنداب څخه بې ځای شوی کورنۍ بیرته خپل مینو ته روان دي. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زموږ د خبرونه به تر 9 بجو پورې دوام لري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې پرون څرګندې شوې او جو بایدن د دغو انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی دی. د ویلي چې له کرونا سره د مبارزې لپاره به یو ضربتي ځواک جوړ کړي. د بایدن له بری نړیوالو هرکلی کړی. وروسته به په دې موضوع هم راپور ولرو. خو دا شیبه د آشنا رادیو او تلویزیون د خبریال او ژورنالیست سلیمان آشنا تلیفونی څرګندونې درته اورو. له د سره مو په تیره خبرونه کې په دغو انتخاباتو خبري وکړې او ورته مو ویل چې وروسته له دې چې بایدن بریالی اعلان شو، د په لومړنیو څرګندونو کې څه ویلي دي؟
د یووالي غږ یې وکړو او همدغسې چې د اوړم پرون هم یوه اعلامیه ورکړې وه، په هغې کې یادونه کړې وه او نن یې مستقیما په خپله د خپل د خوانه یاده کړله چې که چېرته ولسمشر انتخابیږي یا جمهور رئیس انتخابیږي او ګټونکی کېږي، نو هغه په دې معنا ده چې سیاسي رقابتونه نور ختم دي. موږ باید یو شو او د هیواد د جوړونې لپاره کار وکړو. ټول د یو امریکایي په صفت کار وکړو، نه د یو حزب د غړي په صفت یا کاندید په صفت. او که تور سپین د لاتینی امریکا یو که هر نژاد نه څوک په امریکا کې امریکایي تابعیت لري، د امریکایي په نوم، موږ باید د یو خیال او یو تصور سره چې د امریکا رغونه ده، جوړونه ده او یووالی دی او پرمختګ دی، موږ باید دې ته تمرکز وکړو. نو په ټول ولس خپل غږ وکړو چې جهان موږ ګوري. نن شپه زمونږ بریا به هم نمانځي ډېر خلک او موږ به رقیبان هم سیاسي ولرو، خو زمونږ ټولو ته پیغام دا دی چې امریکا استواره ده، ولسواکي تجربه کوي او په خپل تعهد باندې چې د ټول جهان سره د سمون د اقتصاد د وروري اړیکې غواړي. موږ په همدغسې په کور دننه کې هم د وروري او د یو واحد ملت په صفت باندې بېرته ودرېږو او تر دې وروسته د یو بل سره آرامش ایجادوو، کینو کار کوو. موږ به د یو بل خبرې اورو او موږ به یو بل ته د خپل شکایت او انتقاد لپاره غوږ نیسو او د حل لارې به مشترکاً پیدا کوو او دا ملت به جوړو.
بله، په امریکا کې د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې د خلکو عکس العملونه څه دي؟
لوی اکسل عمل خود خوشحالی ده چې بیخی دسی و خبر فیصله کورنی یا ملی مدواتو که گورو منگا پا تلویزون رو بانده چه تقریبا دیر شون زیاد و ایالتونو که خلق خصوصا حتی شمالی امریکا که شمالی ایالتونو که چه شپاده است تقریبا لس بجی که گی دلتا اکثر خلق راوتلی دی پیسلا ارلو بی کهی خوشالیانی دی پسرکونو دی طول بیرهون را پی ده ماشومانو سرا ده خزو سرا طول وطلی دی بار لکه و جشن گنده المان دی خصوصا آقا چوب چه اکثر انتخاباتو که دازل استثنان پا تاریخی لحاظ بیره رای ورکرل شویل نو آقای پیسلا تجلیل کهی بله مقابل که دی چه آقا جمهور اسلام پاویانو چه آقای پیسلا خاموش شدی زکر چه گختنم هم دست شویده چه آقای دای برای یاد نتایج انتخابات رو سپوری نتاییده آقای وی چه من وقت لرو او حتی در جو بایدن چه زانم در بریا وینای ورکر دای غلط کار کرده او په کار دا چې صبر وکړي چې ټول نتایج پوره وشمیرل شي او پس دا غینه موږ د جالي رایو حساب کتاب ختم کو او خلکو ته ټول رای د منلو وړي او یو حقیقي کاندید اعلان شي بیا به یو ګټونکی اعلان شي بیا به موږ دا تجلیل کو کاغه هر څوک وسی نو یو وخت خاموشی شته مګر هماغې اړخ نه یو تهدید هم متوجه دی ځکه فدرال پولیسو ته امر شوی دی چې په ډېرو هغو ځایونو کې چې انتخاباتي لویې حوزې دي د اغېزې امنیت استثنان په یو ډېر جدیت سره تدابیر ورته ونیسي او اضافي پولیس غوښتل شوي دي حتی نو اکثره ځایونو کې ګزمې او پیرې لیدل کېږي د لویو ساحو کې چې خلکو ته یا دفتن کوم بد عکس العمل پیښ نه شي
سلیمان آشنا د آشنا رادیو تلویزیون ژورنالیست و چې د امریکا د منتخب ولسمشر د لومړنیو څرګندونو په باب خبرې کولې وروسته به وګورو چې د امریکا د انتخاباتو نتیجې به په افغانستان څه اغېز ولري د سیاسي چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو خو اوس به وګورو چې نړیوالو د جو بایدن د بری تر څه حده پورې هرکلی کړی دی امریکایي رسنیو ویلي دي چې د دې هیواد په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د الکترول کالج لازم رایې وګټلې او خپل جمهوري غوښتونکي سیال او اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته ماتې ورکړه تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي
جو بایدن او اویا کلن دی د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر او د دلاویر سناتور دی چې څلور اویا اشاریه پنځه میلیونه بې ساري شمېر رایې ترلاسه کړې د بریا په اړه د رسنیو تر اعلان وروسته د نومبر د درېمې د انتخاباتو د ګټلو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي زه د امریکا د خلکو له اعتماده مننه او ویاړ کوم چې پر ما او پر منتخب مرستیال ولسمشرې هرس باندې یې کړی د امریکا متحدانو په چټکۍ سره د راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی جرمني ویلي چې د اټلانټیک دواړو غاړو ته یو نوی فصل دی چې پرانیستل کېږي د جرمني صدر اعظم او د ناټو ائتلاف د یو مهم متحد هیواد مشري انګیلا مرکل خوشي څرګنده کړې چې د جو بایدن منتخب مرستیال ولسمشره کمالا هاریس به د امریکا لومړی مرستیال ولسمشره وي د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په انتخاباتو کې جو بایدن او د منتخب مرستیالې کمالا هاریس ته پر بریا مبارکي ویلې او زیاته کړې ده کاناډا او امریکا ځانګړې اړیکې لري او دا هغه رابطه ده چې پر نړیواله کچه بې ساري ده د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې ډیری خلک یې د ټرمپ نږدې متحد ګڼي د جو بایدن بریا تاریخي بللې او هغه او کمالا هاریس ته مبارکي ویلې ده د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون جو بایدن او کمالا هاریس ته په مبارکي ویلو سره پر ټویټر لیکلي چې امریکایانو خپل ولسمشر انتخاب کړ او د ننګونو پر وړاندې ډیر کار ته اړتیا ده راځئ چې په ګډه کار وکړو د اروپای ټولنې مشرانو اورسلا واندرلین او چارلز میشل هم د جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی او د دواړو لوریو ترمنځ یې پر پراخو اړیکو ټینګار کړی دی د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ جو بایدن ته مبارکي ویلې او په یوه اعلامیه کې یې زیاته کړې چې له جو بایدن او کمالا هاریس سره کار کولو ته سترګې په لاره دی چې د اروپا او امریکا خپلمنځي اړیکې نورې هم پیاوړې سي
و موریدل چې د جو بایدن د بری هرکلی شوی دی دا چې د جو بایدن برای به د افغانستان پر حالاتو څه اغېز ولري دا مسله د ډیرو افغانانو لپاره د توجه وړ ده ځکه چې د اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په وخت کې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې خبرې پیل شوې او همدارس د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوه ځینې اندېښنه لري چې د دې موافقه آینده به څه شي او یا د افغانستان د سولې خبری به کوم انجام ولري. په دې موضوع په واشنگتن کې لمیش د سیاسي چارو له شنانداو مبصر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده او لومړی مې ورڅخه پوښتلې ده چې د دوی په نظر د امریکا د انتخاباتو اغیز به د افغانستان پر حالاتو څه وي؟
د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسي به د ترامپ پالیسي سره دوه توپیر ولري. یو دا چې ترامپ غوښتل چې ټول خپل سرتیری د افغانستان څخه وباسي، خو جو بایدن غواړي چې په افغانستان کې وړوکي ګروپونه د ترهګرۍ ضد په افغانستان کې پرېږدي. دویم دا دی چې جو بایدن د افغانستان سره د امریکا او د افغانستان مستقلانه رابطو، خو جو بایدن په افغانستان کې کوښښ وکړي چې د پاکستان رول زیات کړي، خو دا کار به ونه شي کړلی ځکه هلته د جو بایدن مرستیاله هارس کمال د هند څخه ده او هارس کمال د هند سره تنګ تنګ رابط لري او په دې ویاړي چې دا د هندستان څخه هم ده.
د نورو هیوادونو په تیره بیا د چین، ایران او روسیې په برخه کې به د بایدن پالیسي د ترامپ له پالیسي سره څه توپیر ولري؟
په مجموع کې د جو بایدن او د ترامپ ترمنځ لوی توپیر په دې کې ده چې دیموکراتان اقدام کوي او څه چې وغواړي هغه کوي خو په خوله نه یي، خو ترامپ بیا داسې و چې هر هغه څه به چې ده غوښتل هغه یې په هم ویل او هم به اقدام کوه. جو بایدن به د چین او د ایران په مورد کې، بخصوص د ایران په مورد کې، جو بایدن او دیموکراتان به کوشش وکړي چې هغه اتومي تړون نه چې ترامپ وتلی و دی به بیا کوشش وکړي چې د ډیپلوماتیکو لیارو څخه د ایران مسله حل کړي، هغه ډیپلوماتیک پروسې ته به بیا امریکا وګرځي. خو ستونزه، اصلي ستونزه دا ده چې دلته بیا په کانګرس کې ریپابلیکنز یا جمهوری غوښتونکي بیا زیات وي، نو جو بایدن به لوی لاستونه لري په بهرنۍ پالیسۍ کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
هغه افغان شاروال چې څو ځلې د وشلو هڅې وشوې بے پلار شو. نیویارک ټایمز رسپانې تر دې سر لیک لاندې د میدان شار د شاروالي ظریف غفاری د پلار د وشل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. اغلی غفاری څو ځلې له وژونکو بریدونو روغه ووته، خو د پنځشنبه په شپه پلار د خپل کور په مخ کې ووژل شو. په افغانستان کې ډېرې لږې شخصي دولتي چوکۍ لري او د شاروالي په توګه د اغلی غفاری له ټاکل کېدو سره ډېر مخالفتونه شوي دي. د دې د پلار ډګروال عبدالواسع غفاری د وژل کېدو دلیل لا څرګند نه دی، خو دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه ټول کسان ملامت بللي چې د 15,000 طالب بندیانو په خلاصون کې رول لوبولی دی. نیویارک ټایمز بیا لیکلی چې اغلی غفاری باور لري چې طالبان نه غواړي دا د میدان شار شاروال وي او له همدې کبله د دې پلار وواژه. د دغه راز ویلي زړه یې مات شوی، نه پوهیږي چې پر چا اتکا وکړي، خو حتی که یې بیا هم د وژلو هڅه وشي له کاره به لاس وانخلي، نور له مرګه نه بیریږي. د اغلی غفاری پلار د افغان ځانګړو عملیاتي ځواکونو د قولي اردو قومندانو. ایست ایشیا فورم د خبرونه چې له استرالیا خبريږي په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو ستونزو ته کتنه کړي او لیکلي دي چې د دواړو خواو په خبرو کې ستونزې لدی حمله ورای ښکاری چې دوی د سپتمبر له 12 متر اوسه پورې د اصلي خبرو پر ایجنډا لا سالانه ده کړي. خبرونه وایي چې د اکتوبر په 15 قطر ته د ولسمشر غنی سفر او د سولې په خبرو کې د دغه هیواد له چارواکو د مرستې غوښتنې او دغه راز پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله سفر او د پاکستانی چارواکو لژمنو سره سره د قطر د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په دوحه کې نه یوازې د سولې په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی راغلی، بلکې جګړو لا زور اخیستی دی. د تخرد بنګي ولسوالۍ اوسیدونکو وای له نورو سیمو ورغلو خپل سر وسلوالو په کلیو او کورونو کې اړولې او د دوی په بیلابیلو نمونو ځوروي او شکنجه کوي. د دې ولسوالۍ یو شمیر خلک چې وای د دې ټوپکیانو زور زیاتی د خپل کورونو پریښودو ته اړ کړي کندوز ته کړه شوې دي. دوی وای خپل ستونزې په وار وار د تخار له سیمه ایزو چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د خپل سر ټوپکیانو د خپل سرو په اړه کوم عملی دام نده شوی. پا ارائه لکندوز د اجمل آریان راپور.
د تخار لبنګي ولسوالۍ کندز یو شمېر راکړه شوي کسان پر خپل وجود له ټپونو پرته له ځان سره له خپلو کورونو بل څه نه دي راوړي. امیر محمد چې ادا کوي په بنګي ولسوالۍ کې د دوی کلي ته ورغلو خپلو سرو وسلوالو وخلې ډبولی دی، پر خپل وجود د شکنجې هغه نښې راوښودې چې لا هم تازه دي. له امیر محمد سره ملګری عبدالجلیل چې شاوخوا 50 کاله عمر لري یو لاس یې تړلی او وایي په بنګي کې خپلو سرو وسلوالو په مرمۍ ویشتی. صبغت الله د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده کلي یو سپین ږیری دی. هغه وایي له یوې میاشتې راهیسې کلي ته له نورو سیمو خپل سرې وسلوال ورغلي او دوی په بېلابېلو نومونو ځوروي.
د یو میاشتې راهیسې غیر مسؤوله وسلوال د زموږ ساحې ته راغلل، خلکو په کورونو حمله وکړه، د خلکو ټکول، زموږ سپین ږیري ووهل، ځوانان خلکو نه د پیسو غوښتنې په بدل کې خلک برمته کوي، چانه 10,000، چانه 20,000، چانه 1,00,000، چانه 2,00,000، چانه 1,50,000. نو زموږ دغسې ظلم شروع کړی په کورونو کې، د خلکو قرارګاوې او سنګرونه جوړ کړي دي.
د دوی په خبره دا وسلوالې سیمې ته ظاهرا د طالبانو د ځپلو په پلمه ورغلي دي، خو نه په سیمه ایزو پولیسو او نه بلې کومې دولتي ادارې پورې تړلې دي. د بنګي د لوګروي د کلي یو اوسیدونکی محمد داود وایي دا خپل سری وسلوال ځایي خلکو هر څه اخلي.
دا خلک ټکی وشي او دغه هر سړی چې ګیري پیسې اخلي. درې څلور سوه کوره چې بنګي چې نه ده هغه ضعیفترینه د 10,000 افغانۍ اخیستې دي.
د بنګي ولسوالۍ د منګلو د کلي اوسیدونکی امیر محمد وایي خپل سرو وسلوالو لسګونه کورونه یې اړ کړي چې خپل کورونه پرېږدي.
د تخار محلي ادارې تر اوسه زموږ غږ نه دی اورېدلی. د مرکزي حکومت څخه غواړو چې زموږ د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي هم د خلکو ستونزې مني او وایي سیمه ایز اداره دومره وړتیا نه لري چې دا خپل سری وسلوال بې وسلې کړي. خو د تخار والي وایي له هیڅ هم خبر نه دی.
له د تخار له بنګي ولسوالۍ څخه د ګنشمیر کسانو شکایت مو واورېدو چې کندوز ته کډه شوي او وایي چې په خپله سیمه کې د خپل سرو وسلوالو له لورې ځورول کېدل. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي. امنیتي ځواکونه په لارو کوڅو کې ښخ شوي ماینونه خونسا کوي او له دې ولسوالۍ څخه 2,000 کوره بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو مینو ته روان دي. نور حال له کندهاره صادق رښتینی راکوي.
د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په ټولو تصفیه شوو سیمو کې امنیتي پوستې جوړوي. دغه امنیتي پوستې شاوخوا لس ورځې مخکې د سکوت پر مهال وسلوالو طالبانو وسوځلې او تخریب یې کړي. د چارواکو په وینا په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي او امنیتي ځواکونه په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو په شنډولو او خونسا کولو بوخت دي. د تیرې جمعې او شنبې په ورځو په دغه سیمه کې د شخصو ماینونو په څلور جلا جلا پیښو کې درې پولیس او 15 ملکیان ووژل سوه او دوه پولیس او دوه ملکیان ټپیان سول. امنیتي چارواکي وایي د ماینونو د پاکولو کار روان دي او لسی خلک باید په ډیر احتیاط سره دغه ساحې ته داخل سي. چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې د کشفو ماینونو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیږي. البته د ارغنداب جګړه چې د انارو د حاصل اخیستلو پر مهال رامنځته سوه خلکو ته په میلیونونو افغاني زیان رسیدلی. دغه راز چارواکي د وسلوالو طالبانو د تلفاتو شمیر په دغه لسو ورځو کې 609 تنه یادوي چې په وینا 328 وسلوال طالبان وژل شوي او 201 ټپیان شوي. چارواکي په دغه جګړه کې یوازې د درو افغان سرتیرو د ټپکېدو تایید کوي، خو د کندهار میرویس روغتون ته د دغه لسو ورځو په جریان کې 28 مړي او 215 ټپیان وړل شوي چې ډېره برخه ملکیان دي. طالبانو د ارغنداب ولسوالۍ په جګړه کې د افغان ځواکونو او خپل لور ته د اوشتي مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ارغنداب ولسوالۍ څخه د وتلو په اړه هم تبصره نه ده کړې. د جګړې له خاطره د بې ځای سو کورنیو شمیر شاوخوا 2,000 ته ورسېدی چې اوس یې بیرته خپلو مینو ته د تګ بهیر پیل شوی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
کابل شاروالی د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د لوړ پوړو ودانیو، فابریکو، هوټلونو، حمامونو او نانوایانو مالکانو ته خبرداري ورکړي. د کابل شاروالی ویاندی سمیرا رسا ازادي رادیو ته وویل ک یادو تصدیو په یو میاشت کې فلټرونه نصب نکړل او له بې کیفیت اسوان توکو یې ډډه ونه کړه، قانوني چلن به ورسره وشي. رحمت الله افغان پری راپور لري.
کابل ښار والی وای د کابل هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړي. د کابل ښار والی بیان د سمیر رسا د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې 1500 لوړ پوړي ودانۍ چیک لیست کړي چې 300 د هوا فلټر کوونکی وسایل درلودل او نورو ته خبرداري ورکړي.
فلټرونه چې موږ غوښته ویلي دي چې نصب کړي، چې هغه تر اوسه نصب کړي نیوي او همدارنګه د لیندې د تلپین ځله سمې ورس چې هغه نصب نکړي بیا موږ غوې دلی او قضایي نه ادونو ته راځي کو.
د اقدام داسې محل کېږي چې لمنې ونی میاشتې را او ژمې را نګدې دي. ډېرې کابلیان د قوس میاشتې په نیمایي کې بخارې کېږي. د ژمی په سړو کې د لرګیو لوړې بې د برېښنا نشټوالی د خلکو بیوزلی او د خونو د تودولو لپاره د نورو ټټبې سونتوکو کمخ د ډبرو د سکرو لګښت ډیر کړی چې تر ډیره د هوا د ککړېدو لاملونه ګڼل سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او صنایعو خونې رئیس شیرباز کمنزاده وای دوی د کابل ښاروالۍ سپارښتنو ته جدي پام کړی او د غستونځ باجر هوا رسی.
د کابل ښاروالۍ کومه خبره د فابریکاتو کړی ده؟ واقعا فابریکات کوشش شوای ډیر فابریکاتو کې فلټرونه د په خوا په پرتله نصب شوی دي او ان شاء الله نورم فلټرونه نصبېږي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په افغانستان کې 25% مړینه د ککړې هوا له امله وه.
تیرونه مولا کندوز څخه راپور درلود چې په دغه ولایت کې اکثرو آهنګرانو کار پریښی دی، ځکه چې د میسی لوښو په ځای اوس خلک له ارزان بیه چینایي لوښو کار اخلي، خو په اروزګان کې لا هم آهنګاري دود ده. د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت دا راپور راستولی.
دوال دوار موږ دا یو سټک یو سندان دلته وس دا شکر دی شډاک دکان یو نه دواله
د ترنکوټ شار په شمال ویدیس کې دلته د پختي دکان ته 25 کلن شاولې سهار وخت راځي. لا تیار نه وی چې د شار دکانونه باندې شاولې هم په خپل دکان په سیوار ور پوري کړی. شاولی ازادي راډیو ته ول چې دا کیسه بل خپل پلار زده کړي او وسې ش ژوند روان دي.
دا 2000 په دې مسله پیدا کوو چې موږ خپل شی خرڅ کو دا شی موږ ته خپل شی زمر دي زمر جوړ کړی دي موږ ته چار شی خرڅ کو زمر ګټه خپل د لاس مزدوري نه ده. یا چاړه خرڅ کړي یا لور خرڅ کړي یا دا خرڅ کړي کله یو شی جوړ کله لور جوړ کله لاس جوړ کو بیا دا خرڅو بیا پیسې په غونډو.
پاترین کوټ کې نږدې شاو خادری لکه خلک ژوند کوي. شاولی په همدی شار کې زیږیدل دي. دی وای د شپږم کال دی چې دلته هنګری کوي. شاولی زیاته کړ چې شپږ کال مخکې یوازې یو څټک او بنې درلودل، خو اوس دوه داسې دکانونه لري چې په هر دکان کې د درې څلور لکو افغانۍ مال پروت دی. په ترنکوټ کې د هنګری شاوخوا 500 دکانونه دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
د روان خبرونه په دوام کې دوونی پروګرامونه هم لرو، خو په اوس چې بلندو خبرونو ته څو شی به پاتې دي ستاسو څو پیغام ولولم. فضل کریم درویش له پکتیا لیکي د امریکا ولسمشر جو بایدن باید د افغان سولې په برخه کې د ډونالد ټرمپ تګلاره بدله نکړي. عبدالواحد مدقق لکندهار علی کی وای جو بایدن باید افغانستان قضیه په سوله ایز ډول حل کړي. تازه خان سمسور هم وایي چې د بایدن کامیابی به د افغانستان په حالاتو کومه خاصه اغیزه ونه کړي. او یو بل اوریدونکی مو عبدالغفور فریاد د کندهار له امنیتي ځواکونو مننه کوي چې د په وینا ارغنداب آزاد کړ.